لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي څو یې څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی اړوند وزارت او همکار موسسو سره د مالدارانو ټول ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې او له زرګونو کورنۍ وي د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړی چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس قریشي بدلون په ایکس پاڼه ټویټر لیکلی، په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپارو. قریشي بدلون وروسته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د 9 کسانو مړي راایستل شوي دي او د پاتې نورو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د افغان معترضو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتو په قربتوب د دوهې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. نن د جون لومړی په څه د پاسه 15 هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ داسې وخت نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان په تېره بیا نجونې له ښوونځیو او ګڼو نورو حقونو څخه محروم دي او لا هم یو شمېر په شاقه کارونو باندې بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې له بېلابېلو ناورینونو تر ټولو زیات ماشومان کړیږي او زیانمنېږي. د کرکټ نړیوال شلووریز جام نن پیلېږي. د پایل لوبه به کوربه امریکا او کاناډا په تکساس کې وکړي. افغانستان به په سی ډله کې خپل لومړی لوبه د یوګاندا سره د ویسټ انډیز په ټاپو کې وکړي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قومندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربان په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواب لري چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بود نشټوالي لامل ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه و اصلي غوښتنه و بدی. دلته په سیندونو کې اوبه بهی کې خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشه یي مواد وسوځول.
دوه ټنه مواد مشګر کړي دي. په دې کې هر کم شان تاریخ ششه ګول هر شان دي.
دا چې د بیرته موتاد کېدلو یاري لبس رواني عوامل څه دي په دې اړه مولا رواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړي.
کله چې خانسولر یا روانشناس د موتاد هر اختلال تشخیص نکوي نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یو ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، ګوري دلته نشته، له بل ځای راغلی و، هغه زړه کنډوالا کې اوسېده.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، خای اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا خاروالی ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او کدا مړی انسان نه دی؟
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشټوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سږ کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لوی ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوي چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تیره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشټوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسوت په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشټوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing. There's
a دغه جو او نارینه او اصلي غختنه و بدی دلته په سیندونه کې و به هی کی خو لکلی او کښتونو سره نه دی مخلول شوی چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښته کافي و به نه رسیدي. دلته بزګران په کال کې لزمکو څخه یوازې یو ځل اصل اخلي. دوی په خا کوکنار کرل، خووس پټاټې او لوبیا کری، خو د ډیرو اصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینی لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
کله افغانستان د زراعت سره کومه کیږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازینی شی چې ډیر مهم دی هغه اوبه مې دي. په هر شکل چې مدیریت دا که بندونه جوړیږي، دا کار کیږي، دا کارونه جوړیږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عرانوي کښت د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوالو ودې ته خانې نه کړي چې راشي او په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار نه ده.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي، زه څه مصیبت به شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مال زده مون خراب او اډو کې زمونږ پوچ کړو او خونه زمونږ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول شوي نشئی مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یولس سوه نفر هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشه یي موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد سوځول شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشه یي مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادۍ راډیو ته ویل چې د نشه یي موادو د جوړولو، قاچاقو او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هره کم شان تاریخ شیشه ګل خرچان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونه دا ګیر شوي دي او دا شپږ میاشتې کې دا دوه ټنه دا شی مشګر کړی او 15000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشه یي موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشه یي مواد سوځول شوي چې یو اویا کیلوګرامه یې ښیښه، څلور ویشت کیلوګرامه یې هیروین، یو سلو دېرش کیلوګرامه ومان بوټی، 15000 لیټره تیزاب، زر نشه یي ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاري محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوي غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشه یي موادو د کاروبار په تور زر نفره محکمو ته سپارلی وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی موږ بندیان درو په مواد مخدرو کې او هغه خود دوی په حق الله کې د جزا ورکول کې د محکمې طرف تخنی او مالونه د امیرالمؤمنین په ہدایت مکمل حرکتو.
خو د هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې د لارې نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشه یي موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نه شي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
و بخار واتون و کوچو کې د پرچون په بڼه د نشه یي مواد خرڅول، د دې مواد آسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو وسیدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوی چې دې وضعیت په ټولنه کې بینظمی جوړه کړې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشه یي موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښې نیول ډېر شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشه یي مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مرم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کېږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یا ریلپس رواني عوامل څه دي؟ تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کېږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم ببیلی رحم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي، د استفاده نور هم زیاته کې مکرر استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دومزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. او مخدره توکې د شخص ته یوه لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ څه لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې بدلونونه راپیدا کېږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بده کوشش کوي چې یو دسی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنۍ څخه بیل سی چې مخدره مواد په آسانی ډول پیدا او مخدره مواد بیا په آسانه ترتیب بنده استعمال کی، تر سو دوی کورنۍ پیپونه سی چې دا شخص د بیا ځلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان په دې نظر دیسي د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بېغوري د بیا احتیاط لامل ګرځي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو دا خبره سمه ده ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده خ تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانامه ده تعقیبی یا لوآب. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسې چې زه دغه ستونزه سره مخ یم. او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید در اړیکې دوامدار اوسېږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعې که زوند کیوی، تا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپوه سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل تل نظارت او تعقیب لنده وسیگی چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درملن لنده راسی.
پا مرکه که مواب ریدل چه ارواپوهان وی د درملن پر محال د ارواپو بیغوری د بیا معتات که دو لامل کیگی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوی
دا زهدی راژیو در نواریدن کو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کته کیږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نغنی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و.
هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري. داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې خې چکچکې وکړي.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
دا ساعت رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو منډلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.